های خیلی وحشتناک را میشنویم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې ساته خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی دی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغېز کړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنۍ دوه وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی. د طالبانو غبرګون هم راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي او زیاتوي چې دا وزارت دې ته ژمن دی چې د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې هغه څه ته پراختیا ورکړي چې ګټې ټولو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي چې اوس مهال له 50 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ډبلیو ایف پی راپور د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي ناورینونه لکه سیلونه او وچکالي، دوامداره اقتصادي بې ثباتي او له پاکستان او ایران د سلګونو زره افغان کډوالو بېرته راستنېدل د دې کړکېچ مهم عوامل بللی دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په استرالیا کې ډیره افغان ورزشکاره کیمیا یوسفی وایي دا به د پاریس په اولمپیک کې د افغان میرمنو د تښتول شوو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی ده چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاستې په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې لخوا په خبره شوی بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو استازولي کوي. نوموړي 2 ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تیرې میلادي میاشت وویل چې د جنسیت انډول ته په پام سره د شپږو افغانانو په ګډون لوبډله د پاریس په اولمپیک کې د ګډون لپاره غوره کړې ده، خو دې کمیټې ویلي چې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت پر نجونو او ښځو د نورو ګڼو بندیزونو تر څنګ د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشروانی پرون وویل چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې 3 نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړې چې کله په افغانستان کې د نجونو پر سپورت بندیز نو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لوري د غزې له ترنګ په ډلهیز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیل پاوز پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطیني وسلوال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلي دي. اسرائیل د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د ملکي وګړو په اړه د اسرائیلو پریکړو ویرولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دا فلسطینیان څو ځلې په جبري ډول له خپلو مینو ایستل شوي او هغو ځایونو ته بیول شوي چې د اسرائیلو پوځي عملیات پکې روان دي او هلته دا خلک مري او ټپیان کیږي. روسیه وایي تیره شپه د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرانونه یا بی پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په 50 سیمو کې د اوکراین ټول 38 ډرانونه ویشتلي، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې پر خاوره دا برید وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین پر قلمرو د روسیې د پراخو هوایي حملو په دوام چې لږ تر لږه 10 اوکراینی وګړي ووژل د ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه. د روسیې سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې له بیګنیو حملو وروسته د روسیې په جنوبي ښارونو استراخان او ګاګرات کې الوتنې ځنډیدلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې خبرونه کې وابوري چې د خړونې لیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. پدې اړه بچې آیا پر اختیا په افغانستان کې ډېر خلک د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي؟ د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه وکړو. د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له پرون راهیسې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد د واکسینو کمپاین پیل شوی. پلاس چې ټول ماشومان یې واکسین کړي نورو ته هم ورته سپارښتنه کوي.
همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري، نو د یو ماشوم لپاره ډېر زیات مهم دی.
د خبرونه په دوه منی مایک 25 دقیقې بحث لرو چې د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره د چلن موضوع ته ځانګړی شوی دی.
په یقیني ډول باندې دلته موږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلی چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري.
دغه راز د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به په خزه کې پر ملکي وګړو د جګړې د دوام له وروستیو اغېزو خبر شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خړونې نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی، د خړو د ناامنۍ د دې کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، وروسته سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هیواد د کډوالو بیرته ستنېدل یاد کړی دی. نور هلې په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر روان اکتوبر میاشتې پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. دبلیو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه فرصوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوسمهال له جو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنۍ او خوراکي توکو تغذیه او نورو بیړنۍ اسانتیاوو برابرولو لپاره سرک 2023 کال 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دبلیو ایف پی ویلي روان میلادي کال 2.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د نامنۍ د دې کچ لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقلیمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکي سیلابونه، وچکالۍ او هیواد ته له ایران او پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل ښودلې دي. په دې راپور کې د روان له مارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم شوي چې په ټکو یې دغو سیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړی کړي دي. یو شمیر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکو او سیلاب ځپلې رنگینې د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
کوټه موټه مو پای کړو باندې چې پاسه په سری خیمه کې ناس اولادونه مو مریضا خل دا کور کې چې مې سره وسې کې دا مریض دغه نشه مو په موږ باندې شینه جوړ شي سم چې موږ خپل دې مریض غم په خوړو ته وګ یو چې مراد یې نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښ کې شی وایي موږ خپل بل مریض غم خوړو.
کمال خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستان راستون سوی وایي له ورته ستونزو سره مخ دی او د خپل شپکاسي ز کورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابرولای.
دا دې مسله ډېر غنا پاسپور کرایه دا 2.5 زر روپۍ راغله هغه نه شوړه کوله ماشومانو دوایی دا کور کې مورم دا هغه بیمار دا کم شو رسو یا بالکل ډېر زیات مشکل ده کنه راشن کې وړیو وړو او تالو نو د سیرم ماشومانو دا کاوی وا بس
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستانه 150,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل شوی چې دوی د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرول لپاره 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن شوی دی.
په همدې موضوع کې تمکیګ او د اقتصادي چارو پو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازر اخشاف زیان د ټلیفون لاره سره وصل دی. ازر افیسی صاحب خبرونه ته راغلاست. د خړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ډیر دغه خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او میلیونونو کسانو ته مرستې نشي رسولی. خو په دا وروستي خبرداری کې ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دغه لوړه کچه د خوړو نه خوندیتوب څه ته وایي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه د ازادي غږ درنو اوریدونکو ته. د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله پخپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات په ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. او په دې خاطر باندې افغان خلک لپاره پکار دی چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه روس دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکي مونږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه دبليو اف پی چې وای لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي د دسترخوان پر سر؟
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخري حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مزکی ته سیلاب لاندې شوي دي.
بله.
او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرو کلیو او بندو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په داتیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي. او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده. دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بل حافظ صاحب د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام همدغه درګرده یعنی پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړې شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی یا نور په مرستو باندې لاس نیولی دی؟
درې کاله نه کېږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنی سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې. بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشري حقونه، د ښځو حقونه، دا مسایل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې. او اوسنی اقتصاد د افغانستان یو ریاضتي اقتصاد دی، په داخلي منابعو محدود دي، په کار دی چې په دغه وضع ووځو.
ډېر مننه د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزي چې په دې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د ښځو د حقونو فعال ملاله یوسفزی د برتانیا له نوي صدر اعظم غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. په عین حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو لپاره زیات څه ترسره کړي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعالې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د برتانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي. هغې د دوشنبې په ورځ د برتانیې نوي ټاکل شوي لومړي وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یوه غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډېره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د برتانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
دا یو ډېره ښه پرېکړه د ملاله یوسفزی لوري څخه ده او کېدای شي چې د بهرنیو هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو د هغې په پایله کې وکولی شي چې دغه محدودیتونه په افغانو ښځینه او نجونو باندې راکم کړي.
لزده کرو به برخی شوی یوی بلین جلی چی دی هم نغوختل نومی پراپور که خبور شی ازادی رادیو تایو ویل
ما باید با تحصیلات خود
موک باید خپل دزده کری حقونه تر لاسه کرو لطور و نریوال غوارو چی ده افغان جنو تر سنگ و دریگی تر چو ده به سواده یخیز موک لحواده ووی استلسی او موک هیلمن یو چی یو راز با خپل زده کرو تا دوام ورکرو
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوه په درېمه غونډه کې لګډون وروسته پر ښځو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډی کارلو چې د دوه غونډې کوربه نه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او ویې ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي، خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزې اوسیدونکو د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له خپلو مینو د تېښتې په حال کې دي. فلسطینیان له هغو سیمو وځي چې اسرایل دوی ته په نښه کړي. حماس بیا ګواښ کړی چې د اسرایل دا عملیات ښایي په غزه کې د اوربن په هدف خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي.
د غزې اوسیدونکي داسې مهال له خپلو مینو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلي ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبره او تل الهوا ناحیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، وایي چې د اسرایلو عملیات به د اوربن په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربن لپاره منځګړتوب کوي، په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغو ته یې تلفات اړولي دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي، وروسته له دې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل، نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلي پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلول یې د جګړې له لیکو ایستلي او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزي غزې په النصیرت او دایر البلح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان په درشتو ولایتونو کې لپاره رئیس د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسینو کمپاین پیل شوی دی. طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کم دي واکسین شي.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي،
1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزرن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې واکسین کړي.
او پولیو خو یو نایلاج مرض دی، او همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډېر زیات مهم دی چې هر څوک خپل ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیدې هم ازادي راډیو ته وویل چې خپل دوه کلن مسیې واکسین کړي.
اوس د سال مخکې رااله بزرۍ اوږده وه، اوږده م پاسه وله او څاڅکي ورته واچول. بس واکسین په دې باندې خري که ستنې مثاله او که دا دغه وي، دا د واکسین څاڅکي په دې باندې خري چې دا د مرضونو مخه نیسي. موږ هم مهمانان تکړي مهمانان هم غټ کړي، خو زموږ هغه د واکسین
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 13مې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبې په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزرن 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په کندهار کې په عصري ټکنالوژي سمبال د غوړو د تولید درې فابریکې جوړېږي. د ولایت د صنایعو او قانون خونې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د پنبه دانې غوړو تقاضا په زیاتېدو سره صنعتکارانو په درېو فابریکو کار پیل کړی چې په ډېر عصري بڼه به د غوړو پروسس ترسره کوي.
دلته د $200,000 په ارزښت د غوړیو د تولید د یوې فابریکې د جوړېدو چارې روانې دي. چې د مسؤلینو په وینا په دې فابریکه کې به پر نړیوال معیار برابر با کیفیت غوړي تولیدېږي. د یادې فابریکې یو مسؤل حاجي وزیر احمد بایی دا فابریکه په عصري ټکنالوژي فعالیت کوي.
موږ کوشش کوو چې دا فابریکه چې انشاءالله جوړېږي په نوې ټکنالوژي او غوري به د دنیا په استاندارد کې جوړ کړي، په دنیا په استاندارد نه جوړ او پیکینګ کو خپل لیبل به کړي انشاءالله. هغه انشاءالله په نوې ټکنالوژي جوړ او ښه صفا کو په د خارجي استاندارد په د ساته جوړ انشاءالله. دا فابریکه انشاءالله مصارفات خو اوس موږ شروع کړي دي، حساب کو تر بسازی تر مزکی و تر ماشینان پورې انشاءالله شاید تر $200,000 داس واوشي.
اوس مهال کندهار کې هر کال 5000 ټنه د پمبېدانی غوړي د پمبې د پروسس له فابریکو ترلاسه کیږي چې د کندهار د صنعت او قانون خونی په وینا د کیفیت له لحاظه شنه دي. د یادې خونی مشر سید سرور امانی ازادي راډیو ته وویل اوس چې په کندهار کې د غوړو د تولید د درو فابریکو د جوړېدو چارې روانې دي، د عصري ټکنالوژي پر مټ په نړیوال معیار برابر غوړي به تولیدوي چې کیفیت به یې ډېر شوي.
موږ 5000 ټنه د کال د پنبې دانې غوړي دلته اوس پروسس لرو چې د دې ماشینان لا سختګي پښکې کې لري چه کیفیت ډیر شنری چې رضایت ورڅخه حاصل سي. خو خوشبختانه زموږ درو کارخانو په نوي ټکنالوژي سره دوی د پنبیدانی د غوړو پروسس غوړی شروع کی ان شاء الله الرحمن چې دا غوړی به زموږ ډیر هیوادوال د دې څخه کڅام وسام استقبال کوي خو نو ډیر به شسی.
په دې وروستیو کې د کندهار اوسیدونکو د پنبیدانی کورنیو غوړیو ته مخه کړې او تقاضا یې زیاته سوې ده. د پنبیدانی د غوړیو پلورونکی احمد ولی وای کچېری د پنبیدانی غوړی نور هم با کیفیت سي نو له بهره د غوړیو د واردولو مخه به ونیول سي چې اقتصادي هم تمامیږي.
صحیح خبره ده چې دا پنبیدانی غوړی طبیعي غوړی دی. طبیعي غوړی هم شفا هم غذا ده. د پروشات نسبت د بازار یا مثلا د خارجي غوړو ته په کتو سره کیفیت باندې ډېر ښه کیفیت لري، ځکه 100% طبیعي غوړی دی. دا معلومدار شی دی، هغه د پروسس سیستم یې معلوم دی او خلک اوس خلکو ډېره مخه کړې ده، ځکه چې دا بېله کم ضرر او بېله کم مشکلات څخه دي. اوسنۍ مشکلات امراض اکثریت د خارجي غوړو د وجې څخه دي. نو دا طبیعي غوړی دی، خلکو اوس ډېر ورته مخه کړې ده او خلک یې ډېر خوښوي او خلکو ډېر مشکلې دي.
د کندهار د صنایعو او کانو خونی د معلوماتو پر بنسټ په جنوبی حوزه کې هر کال 6 لک ټنه پنبه پروسس کیږي چې